دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ یم. سلامونه مې ومنئ اوریدونکو. په دې ساعت خبرونه کې تاسو ته ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو د دې ساعت خبرونو ته پام راړو. دا مهمو خبرونو سر ټکی په خیبر کې نن د پښتون قامي جرګې د نیول سوي غړي ملک نصیر کوکخیل او دوه نورو مشرانو د نیول کېدو پر ضد احتجاج پیل سوی دی. د کرمی په سلګونه شیګانو نن د هغو دوو کسانو د وژل کېدو پر ضد په پاړه چنار کې احتجاج کړی چې دوی ورځې وړاندې وژل سوي وو. او د ملګرو ملتونو یو شمیر څېړونکو د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د بشري حقونو لپاره مبارزه کوونکی ادریس خټک خوشی کړي. اوس بشپړه خبرونه په خیبر کې نن د پښتون قامي جرګې د نیول سوي غړي ملک نصیر کوکخیل او دوه نور مشرانو د نیول کېدو پر ضد احتجاج پیل سوی دی. په جمرود کې د احتجاجي ناستې ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي حسین افریدی وویل چې تر څو نیول سوي مشران خوشي سوي نه وي، تر هغو به احتجاج ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر د پولیسو ویاند ظهیر افریدی نن مشال راډیو ته وویل چې ملک نصیر کوکخیل، ملک عبدالظاهر او ملک سیدغا جان کوکخیل یا نیولی او پېښور ته وړي دي. نوموړي زیاته کړې چې درې واړه د خیبر او پېښور پولیسو ته په بیلابیلو مقدمو کې مطلوب ول. پولیسو پر ملک نصیر کوکخیل د ریاست ضد ویناګانو په تور یو شمیر مقدمه هم دایر کړې دي. د جمرود سیاسي اتحاد مشر ملک واحد افریدی نن مشال راډیو ته وویل چې پولیسو ملک نصیر او دوه نور مشران د مذاکراتو په پلمه شاکس سیمتا وربللی ول او بیا یې نیولی دي. د کرمی په سلګونه شیګانو نن د هغو دوو کسانو د وژل کېدو پر ضد په پاړه چنار کې احتجاج کړی دی چې دوی ورځې وړاندې وژل سوي وو. دوی د دې کسانو مړی د پاړه چنار پریس کلب مخې ته ایښی وو او د هغوی وژل کېده یې وغندل. په احتجاج کې شامل د پاړه چنار ځایي مشر حاجی عبید حسین وویل د دوی قتل عام روان دی، خو ریاست ور باندې سترګې پټې کړې دي.
فطر اسکول کی شنی ہو وہی قتلوں نے دبے سنگین اسا ظاہر کری ہے او انند کی عدالت رہ گئے ہو ریاست یو حکم زور ہے چنگی داری ہے یہ مر گئے اس طرح کی پاکیا نہیں جانی دی.
پولیس وایي د کوزي کرمي په اوچت کې د 2 دسمبر په شپه د زیډان چاپر وسیم عباس او د هغه د ترزوی اسحاق حسین هغه مهال وژل سوي چې له هنګو خپل کور ته روانو، خو د وتیزو قبیلې یو مشر شاهد اقبال تور پورې کړی دی چې دا کسان هغه مهال وژل سوي چې د ده په وینا د بمونو ښخولو لپاره هلته ورغلي ول. دا تر اوسه نه ده معلومه چې دغه کسان چا او څنګه وژلی دي. په کوزو کرمه کې د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیت ویلي چې په دې پیښه کې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور په مشرۍ د دسمبر پر 3 د صوبایي کابینې غونډه کې د کرمي د لارو امنیت لپاره یې د 399 ځانګړو پولیسو ګمارلو منظوري ورکړل سوې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو څانګې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کابینې همداراز پریکړه وکړه چې شیعه او سنی دواړه غړې به د 2015 کال د فروری تر لومړۍ نیټې پورې ټولې وسلې حکومت ته سپاري. تر دې مخکې په چنار کې شیعه پرلتوالو ویلي ول چې تر څو پورې وسلې تر هغه وخت نسی سپارلی چې امنیت ډاډ نه وي ترلاسه کړی. د نومبر په میاشت کې د کرمي د شیعه او سنیانو ترمنځ شخړو کې تر 150 زیات کسان وژل سوي وو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن په کابل کې د طالبانو د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدکاته کړې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لا شوالي او ستونزو د حل لپاره پر مهمو موضوعاتو بحث کړی دی. محمد صادق په مشرۍ پلاوي نن کابل ته تر رسیدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هغه په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو ګټورو همکاریو زیاتولو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ورورګلوۍ اړیکو د پراختیا لپاره د طالبانو د حکومت له سرپرست وزیرانو سره له معنا ډک ملاقاتونه ته سترګې په لاره دی. محمد صادق د ډسمبر پر څلورمه په دویم ځل د افغانستان لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړی استازی وټاکل شو. تر هغه وروسته دا کابل ته د محمد صادق لومړی سفر دی. د ملګرو ملتونو یو شمیر څېړونکو د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکی ادریس خټک خوشی کړی. په بیان کې ویل شوی چې تر 15 کاله زیاته موده وسوه چې ادریس خټک ښکاره په ناقانونه توګه په بند کې ساتل شوی دی. د ډسمبر پر 23 په خپره شوي بیان کې غوښتنه شوې ده چې د پاکستان حکومت دې په سمدستي او غیر مشروطه توګه ادریس خټک خوشی کړي. د ملګرو ملتونو د څېړونکو د ډلې ویلي چې پر ادریس خټک د بند پر مهال په مبینه توګه ظلمونه سوي او د هغه له بشري حقونو سرغړونې سوي دي. ادریس خټک د 2019 کال په نومبر کې پوز نیولی او بیا وروسته پوځي عدالت د یوې پټې مقدمې په ترڅ کې د 2018 کال په ډسمبر کې د 14 کالو بند سزا ورته اورولې وه. د پاکستان پوځ پر هغه د غداري تور پورې کړی و خو د هغه وکیل او کورنۍ یې نه مني. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس که د خبرونې تر پای را سره وس نو دا ریپورټونه به واوري. په خبر کې د پښتون قومي جرګې ځایي مشر ملک نصیر کوکیخیل او دوه نور مخکشانو د گرفتاری پر ضد هلته احتجاج پیل شوی دی. په کورم کې د نامرئی له کبله په ځانګړې توګه د صحت او تعلیم برخه ډیره اغیزمنه شوې ده.
توره حال نظر ډیپریشن کیم سه موت نشته پاته زه د بچای څنګه کسوم څنګه دی راخلم څنګه دی څملاوم نه په ځون ولیوم نه د بچی خوان نه پیګم.
د خبر پښتونخوا په سواد کې د بجټ پر ارزښت او جوړښت غونډه شوې ده. د غونډې برخوال وایي نه وفاقي او نه هم صوبایي حکومتونه د بجټ جوړولو پر وخت نړیوال معیار په پام کې نیسي.
نو دغه شان د صحت او د تعلیم په شعبه کې سونه بجټ چې پکار دی نو بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې هغه شان بجټینګ نه کیږي.
او د ترکیې یو خیریه ادارې د افغانستان په خوست کې پر بې وزله خلکو مرستې ویشلې.
ټول خلک غریب دي، 80% نه 90% خلک غریب دي. مې غوښتنه دغه ده چې دا مرستې مې ته نریم دي ته شي که د موسسې طرفه وي که د حکومت طرفه وي.
دا د تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غله مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر پولیسو درې قبایلي مشران ملک نصیر کوکیخیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید آغاجان کوکیخیل نیولې دي. دغه مشران دی چې د اکتوبر په میاشت کې یا د پښتون ژغورني غورځنګ لخوا راغوښتل سوي پښتنو قومي عدالت یا لوی جرګې ته ځکه ورکړې وه او قرباني وو. د پاکستان وفاقي حکومت پر پی ټی ایم بندیز لګولی او د خیبر پښتونخوا پولیسو د هغې جرګې له لسو زیات ګډون وال گرفتار کړي وو. خو وروسته صوبایي حکومت د خیبر د هغې جرګې له منتظمینو سره په مذاکراتو کې ژمنه کړې وه چې نیولي کسان به خوشي کوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری را سره د ټلیفون پر کرښه دی. فرهاد شینواری، که تاسو اوریدونکو ته په دې اړه تازه معلومات ورکړئ چې د ملک نصیر کوکیخیل او دوه نور مشرانو د نیول کېدو پر ضد هلته احتجاج پیل شوی دی.
بالکل، دا مهال په جمرود کې چې کوم د خیبر درې لار ده، لویه لار، په هغې باندې په لسګونه کسان را جمع شوي دي چې په هغې کې قومي مشران هم دي، د خیبر سیاسي اتحاد وګړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم ځایي تنظیم دی د هغې غړي هم پکې را جمع شوي. دغه مرکزي لار یې هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې ده او دوی ناستی دوه کمیټې دوی اوس یی چې مونږ جوړو چې پاغه کې یو لیگل کمیټي چې پاغه کې به وکیلانی او سبا لبا دوی ګوري چې په دې مشرانو باندې کوم ډول مقدمه جوړې شوی او کوم مقدمو کې دوی وړي. او دویمه دوی یو قومي کمیټي جوړي اوس مشاورت کا چې تر شپې څو بجو پورې دوی د غلار بند او ساتي، ځکه چې دوی دا اعلان هم وکړ چې سبا خواوشا لس بجے بدوی جمرود ریلوے لائن خطاب یو میدان کی قومی سطح باندھی یو مشاورت کا او بیا بیا پلان تیاری چې دغه احتجاج مستقل په کوم ځای کې دوی کې نه یې بیا شروع یې کا
د حکومت لخوا کسم ویل سوی چې پولیسو پراغي مقدمه درج کړې وي. تازه خبرګون د حکومت لخوا د احتجاج ته یا د هغوی پر نیول کېدو چارواکو څه ویلي دي؟
ما چې نن ماسپخین د خیبر ضلعي پولیسو سره خبرې وشوې نو هغوی یو چارواکي ما ته وویل چې یوازې دومره د دوی دا گرفتاری تصدیق کړه او دوی وویل چې دا کسان چې کوم دی پېښور پولیسو ځان سره وړي او نامعلومه ځایونو ته یا دوی منتقل کړي دي او تر اوسه پورې پته نه لګي چې دوی په کومو تاڼو کې دي یا په کوم ځای کې دوی ساتل شوي دي. البته دوی یوازې د گرفتاری تصدیق وکړه او چې کوم زاړه اف آی آرونه دي نو هغې په لړ کې خدا واضح ده چې یو اف آی آر په اگست میاشت کې د تیرا راجګال کډوالو چې کوم هغه پر لت روان و هغې په موقع باندې په دوی باندې درج شوه او بیا د اکتوبر په 11 نیټه باندې چې کومه د پښتنو قومي جرګه وه په هغې په ملاتړ او د هغې لزمه کې ورکولو په تور کې او پولیسو سره مزاحمت په تور کې ځینې مقدمې پر دوی باندې درج شوې وي او هغه چې کوم دی میډیا سره او عام ولس سره هغه اف آی آرونو کاپیانې شیر کړل شوي وي شریکې کړل شوي وي او بیا په دې وروستو کې حکومت ویلي وو چې دوی به د خپل اف آی آرونه بیرته اخلي. مطلب په منځ کې تر ډیر وخت پورې خاموشي وه خو اوس نن یو دم د خلک ونیول.
مننه په خبر کې د مشال ریډي خبریال فرهاد شینواری او چې د ملک نصیر کوکی خیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید آغا جان کوکی خیل د نیول کېدو پر ضد د احتجاج حالې رکو. اوسم جو د نور رپورټونو پر لور. په کورم کې د دوو نور کسانو تر وژنې وروسته شیګانو مظاهره کړې ده. مظاهرو نو ویلي چې هغه دوه کسان ولسی وګړي او خو سنیان وایي چې وژل شویو کسانو بمونه شخول. تر اوسه په خپلواکه توګه دا نه ده معلومه چې دا کسان ولي او څنګه وژل شوي دي. پولیس وایي چې د دې پېښې مقدمه د نامعلوم کسانو پر ضد درج کړې ده. طارق اورکزای په دې اړه رپورټ لري.
په کورما کې دوه ورځې وړاندې دوه تنان د وژل کېدلو پر دې عمل کې مقامي شیعاګانو احتجاجي مظاهره کړې ده. د نهې پر ورځ په سوونو مظاهره کوونکو د وژلیو مړي د پړچنار پسکله ودانې مخې ته کېښودلي ول او هغلته په سړک تر پرلت وهلو پس په خپلو تقریرونو کې یاد پېښه په سختو ټکو غندلې. په احتجاج کې شامل د پړچنار ځایي مشر حاجي عبید حسین وای د دوی قتل عام روان دي خو ریاست تر باندې غلې پاتې دي.
کته هغه مسلمان شهدا چې تر سکول کې شنی وو وای قاتلانو ده ده سنگین سزا ورکړي وو او نن نو به عدالت راغلی وو. ریاستا یو حکم زوره چې دې داری یو مرګلې سر دې د پاتالو غوړې دي.
د کوزی کورمې په اوچت کې په 28 دسمبر د شپې پر وخت د زیړان چپر وسیم عباس او د حغت رزوی اساکو سین تر حقې وشل شول چې د پولیسو په خبره له هنګو څخه خپل کور ته وروان ول. خو د وتیزو قبلې یو مشر شاهد اقبال وای دا کسان پر علاقې بمونه د خخولو په غرض راغلي ول چې وشتل شول.
بګنی وسی زالو دغه نه بعد د مو خلکو خپل دفاع د پاره نو دوا کسان د شپې نوخ په دې سنگین حالاتو کې روغلو سغو آی ډی بلسټ کولا په دې مو روډ کې د حکومت پسې یا د مو ګوډو پسې نو هغه خال گیر شو چې کله هغه په واکو سره یاره تاسو چوغ یو هغه حق سره 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 کله پوه شو چې مو پسو شو گیر شو نو هغه فایرنګ شروع کو ان د دون فایرنګ شروع کو. فایرنګ نه بعد ډایرکټ د مخال کو جو بی کروای کی د خپل دپو کې په غو باندې فایرنګ وکړو او دوی مړکو دوه لګیدو.
په کورما کې د اکتوبر پر 12 د سونیانو کانوای او بیا د نومبر پر 28 د شیاګانو کاروان د وسلوال بریدونو لاندې تر راتلو پس د سیمه حالات کړکچن دي. په سیمه کې شل ورځې وړاندې د شیاګانو او سونیانو ترمنځ نه ورځې جنگ هم شوه چې بګي دواړو خواو تر 2500 زیات کسانو ته مرګ شوبله اوخته. تر هغې پس د تګ راتګ ټولې لارې تړل شوي او بل هغلتا حکومت پر موبایل انٹرنیٹ بندیز هم لګولې چې پر ضد د پاڑچنار پر سیمه لا سلو ورځې احتجاج هم روان دی. د پاڑچنار آغا مزمل حسین وای ل دونی مو میاشتو لارې بند دي چې ورسره عام خلکو ژوند تر سختو مشکلاتو لاندې راغلی دی.
یمونه نن 78 دن دی چې مو زمینی ټولې رستې منقطع دي. انتهایی د اجناسو قلت دی. پټرول مصنوعات بالکل دلته ناپید دي. وړو بچیو زندګیانو او د مرګ سوال دی.
بل خوا په دغړه د ضلع انتظامی دریز مخې ته نه دی راغلی، خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي مشال لوډیو ته پر 23 دسمبر ویلي په سیمه کې جنگونه تر کېدلو په څوک پر یو بل اعتماد نه کوي او بل دا چې هغلته د تګ را تګ لارې هم بندي، خو د هغې باوجود د ګل په شپه دغه دوه کسانو باندې راغلی دي. چارواکي ویلي په یاد کیس کې تر اوسه ورته څوک نامزد شوي او نه چا ذمواري اخیستې چې داسې په نامعلومو کسانو رپورټ یې درج کړی دی. چارواکي دا هم ویلي د سیمې لارې خو دوی نه دي تړلي، البته د شیاګانو سنیانو ترمنځ حالات خراب دي نو ځکه قربان دي څوک تک را تک نه کوي. هغه زیاتوي څومره پورې د سیمې په هسپتالونو کې دوایانو د کمی خبره ده. نو مخکې هم فراهمي د هوایي لارو په ذریعه کړې او په هلیکاپټر کې به بیا هم دغه ضرورت ورته پوره کولی شي. د پولیسو چارواکي په خبره په سیمه کې د جرګو له لارې دواړه فریقینو ترمنځ راپورته شوي کشالو د هواري لپاره کوششونه روان دي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو
د خبر پښتونخوا حکومت د کورمی د امنیت لپاره ځانګړي پلان اعلان کړی دی. صوبایي کابینې د لارو د امنیت لپاره د ځانګړو پولیسو ګمارنې تر څنګ ځینې نور تدابیر اعلان کړي دي. په همدې حال کې د صوبې د قدرتي افتونو د نظم ادارې په کورم کې د سوي نقصان د پوره کولو لپاره سروې کړې ده. حکومت وایي هغو خلکو ته پیسې ورکوي چې د شیعه سني فرقهیي ځون شتو پر وخت یا کورونه او مالونه ویجاړ سوي دي. غلام غوث په دې اړه رپورټ.
د اپتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای په کورمه کې د شوي زیانونو د سروې عمل پیل کړی. د پی ډی ایم ای ویان احسان داول د دسمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې د کورمی او هنګو ضلعو انتظامیو ته د وړاندې نه دوی مالی فنډونه جاری کړي دي او د شوي زیانونو سروې هم مکمل کېدلو ته نږدې ده.
اولس کروڑ روپے چې دی دا ډیپټی کمشنر د کورم دا چې کوم ځای ضلع دا دې ته ټرانسفر کړي، په دې کې دا 2 کروڑ روپے د جنرل ریلیف ته پر دی او دا 15 کروڑ روپے چې دی دا چې کوم حق رسیدلی دی او کوم زخمیان دی هغه د کمپنسیشن دی پر دا موجوده چې کوم اثر وشوي دا دې پرانا کې اوسا و پورې کورونو ته زیان رسیدلی دی چې سپکه په جزوی توګه زیان شوی دی سپکه په مکمل توګه ورسره سلور سوا پورې دکانونو ته زیان رسیدلی دی نو د دې د کمپنسیشن د پر به هم چې دی پی ټی ایم ای اقدامات کوي.
د نومبر په 21 په کورمه کې د مسافرو په کاروان په برید کې تر 30 زیاتو کسانو د وژنې د پیښې وروستو چې په کورمه کې فرقهیز تاوتریخوالی پیل شو نو د هغې وروستو د مړو شمیر بیا د 100 نه زیات شو او تر 200 پورې نور کسان په هغه پیښو کې جوبل شوي هم دي. د هغه پیښو وروستو تر دې دمه د کورمی د تګ را تګ لارې تړلې پرتې دي چې په وجه یې په کورمه کې د دوایانو او خوراکي اجناسو کمی رامخیته شوې. صوبایي حکومت د دوایانو د کمی پوره کولو لپاره د هلیکاپټر د لارې د دوایانو د رسولو کار پیل کړی، خو د کورمی یو اوسیدونکي او مدني فعال لیاقت حسین د دسمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د کورمی لاري نوی پرانستل شوی نو تر هغه د کورمی د لکونو خلکو ستونزې نشي حل کېدلی.
ټول کوم اعلان دي هغه صرف د اعلانو حد بند پورې دي، باقي مطلب ګراوند بند هیڅ نشته. ګراوند باندې ډېر زیات تکلیف دي عوام دپاره. کوم میډیسن کې لاته هغه 5 لاکھ 7 لاکھ بده دپاره دي، یو هلیکاپټر یو دی و جوز هغه پر کول هغه هیڅ قسم تکي نه ممکن نه دي. نو فوکور داري ګورنمنت ته فیل فور د لیار خلاص کی ویلی چې د درسته بدل پارا یو دی جوز یو دی هلیکاپټر هیڅ قسم کې نه دوی پر کواشي نه هغه خوراک پر کواشي.
د دسمبر په 23 نیټه د کورمی په صورتحال د صوبایي کابینې غونډه هم ترسره شوې و. په هغه غونډه کې صوبایي کابینې ته چارواکو معلومات ورکړی وو چې کورمی ته د هلیکاپټر د لارې 10 ټنه سامان لیږل شوی چې پکې دوایانی او غنم شامل دي. د منځنۍ کورمی تحصیل چیرمین احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت او انتظامیه د دې وروستیو اقداماتو په وجه د کورمی دولس ځینې ستونزې حل شوي، خو نورو بیړنۍ مرستو ته هم ډیره زیاته اړتیا ده.
کم د میډیسن یا د فوډ ائټمز کم شارټیج راغله ده، هغه د یو خو کتا سو ګوره د هلی سروسز د لارې دلته هغه د میډیسن شارټیج اوس انداده تر سره کیږي، هغه کمې پکې رالو. نو د سر سره کم پرون د فوډ ائټم د لپاره کم سبسډي اعلان شوې ده، نو د سر په فوډ چې کم هغه دي خوراک اشیاء دي اشیاء خوردونو
د کورمی د صورتحال په اړه د حکومت په سرپرستۍ کې د جرګې هلې ځلې هم دوام لري، او د دسمبر په شلمه د کورمی په اړه په ترسره شوي اپیکس کمیټۍ اجلاس کې په کورمه کې د دایمي امن لپاره د کورمی نه د وسلو راټولولو او د کورمی نه د دواړو فریقینو د مورچو د ختمولو فیصله هم شوې وه، او په رضاکارانه توګه د دغه فیصلو د عملي کولو لپاره دواړو فریقینو ته د فروری د لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
په کورمه کې د نومبر په میاشت کې د شیګانو او سنیان ترمنځ د خونړیو شخړو څخه وروسته ځینې لارې اوسم بندې دي. د لارو بندېدو خلکو ته په عمومي او ناروغانو ته په ځانګړي ډول ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. په دوی کې بیا حامله یا امیدوارې ښځې تر ټولو ډېرې په تکلیف دي. هغوی له حکومت او په نښتو کې له ښکېلو خواو غواړي چې د لارو خلاصولو لپاره ګامونه واخلي. حکومت وایي په کوهاټ کې د شیعه او سنی مشرانو سره یې له تیرو دوو اونیو راهیسې جرګه پیل کړې او هڅه کوي چې لارې پرانستل سي. د مشال رډي خبریاله خالد نیاز په دې اړه رپورټ لري چې د یوې ښځې په غږ پیلېږي.
د سی بعد هلو تر تیر شوي دي چې په دوم نه چې د بچیان به کیږي څنګه، هغوی ویل چې کنې تو ته به پریشن کوو، تو خند سی بچی کیدله ګرونه ده، نه دلته ویل لارې نه بل ځی پورې ګوډی تلای نشول.
دا غږ د کورمی پیواړ سیمې 15 کلنې ساجده دی. ساجده وایي یو میاشت مخکې ماشوم شوی دی. ډاکټرانو ورته ویلي وو چې اخیری میاشت کې به هر هفته معاینه کوي، ولی د بندو لارو لوجې دی نشو کولی چې معاینې ته ورشي. دا وایي ماشوم د دای په لاسو پیدا شو او اوس د ذهني مسلو سره مخ شوی دی.
پوسټ مارټم ډیپریشن سکومی بچی نه ورسته سکوم ډیپریشن وی هغه کی دور حد نظر ډیپریشن کیم څه ماته نشته پاتات زه د بچای څنګه کسوم څنګه دی راخلم څنګه دې څملاوم نه په ځون ولیوم نه د بچی خوان نه پیګم.
دا په داسې حال کې چې په 13 اکتوبر او نومبر کې په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ شخړې بیا زیاتې شوې. په دې انخطو کې د یو نیم سل نه زیات کسان وژل شوي دي او شیا او سنی ډلو د یو بل خوا ته تللې لارې بندې کړې دي. د پاړچنار نسرین وایي د لارو بندش له عمله نه خوګیز شته او نه لرګي چې له وجې ښځو ته کورونو کې پخلي کې ستونزې رامخته کیږي. نسرین تر مخه کورمه کې یخنی ډیره سیوا شوې ده چې ورسره مشکلات لا هم سیوا شوې دي.
دلته لرګي بالکل شته نه، ګیس ښه خیر دی هلته پرې دغه لرګي یا نه ملوي. دلته چې موږ خپل ځنه ګرم مست اوسه او کوم خوراک دی هغه ځون ته تیار کړو، یو یو تنکا تنکا ټوله کو اغني مو چې تا یو شای ډیر مشکلی سره پوخ کو خپل خوراک ځون ته تیار کو بیا دی وخورو مو ته ډیر زیات مشکلات دي.
بلخوا د پالاچینار یو ماشوم خپل زده کړو ته پریشان ده.
ایمانم اور اینب دز د 5th کلاس کې سابقه هم یم تقریبا کول کې صرف ایوام یشت چو بیا درې میشتي چټه وی مو یای سو تقریبا نیمو ټایم یا ډیر زیا شو مو یای سنن بهالو ټیک شي لیکن دو دن نه ټیکيږي خلاص.
د کورمی ضلع یو مدني فعال چینوی غختل نامه واخیستل شي وای کورما ضلع کې کرکچن حالات لوجي خزی د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي. نه خو دوی ته په وخت علاج سہولتونه ملاویږي او نه خوراک.
نه د کورم حالاتو خلک ډیره زیات خپه کړي دي، ډیر زیات تنگ دي. که هدا افر کورم دي، کلور دي، که سنټر دي، که هدا پړچینار دي، که هدا بشاری دي، که هدا حسګړی دي. دز کې کمپونه ته لګولې دي، کمپونه کې ژوند څنګه وي؟ یا به بجلی نه وي، یا به بتروم نه وي. ته ته خبره هټم کې څوک دوه ټیم خوراک در کې پرسل به در کې چای ضرورت وي، چینی ضرورت وي، لوخي ضرورت وي، بستري ضرورت وي، بتروم ضرورت وي.
د بلدیاتی نظام دلاندې د صدی تحصیل کونسل نه د زنانو په سوکۍ انتخاب شوی ساجدوای که حکومت اوغواړي نو دلته امن پزې کېدلی شي. باید حکومت دې دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا وای د مری معاهدي عملي کولو هم ضرورت دی. د ساجده په خبره د کورمې ناامنۍ د وجې تر ټولو زیات ښځې او ماشومان متاثره کېږي.
یو ایمرجنسی نافذ شي، ایمرجنسی ته یا کمپیوټر وي یا داسې نور خلک وي چې هغوی فرسټ ایډ صرف زده وي، هغه به تر شي. نو ډېر بد حال دی. حکومت ته مو دا ریکویسټ دی چې هغوی د ډاکټران راولي هاسپیټلس ته آباد کړي اور د لیارو کوشش د وکړي چې کلاوي شي اور کومه څه معاهدې شوي دي هغې باندې نظر رسانی وکړلی شي. یو ښکلی خوشګوار ماحول چې حکومت وغواړي نو بیا سٹارٹ کی دلی شی، بیا دوبارہ آغا شنتی عرص کریئٹ کی دلی شی.
کس هم د کرمی میرمنی د دویانو نشتوالی او لارو بندش کلی کئی، ولی صوبائی حکومت وقت پا وقت کرمی تا دویانی استولی دی. د دسمبر پا دیرویشتما د خیبر پختنخوا کابینی کرما ضلع آفت زدہ گرزولو سرا د ریلیف ایمرجنسی منظوری ورکړی دا. د اطلاعاتو صلاحکار بیرسٹر محمد علی سیف د کابینی غونډې نه پس میډیا سره خبرو کې ویلي صوبایي حکومت متعلقه چارواکو ته کورمه ضلع کې د امدادي کاروایانو تیزولو هدایات کړي دي. نږدې ورځو کې دا راپورونه هم مخې ته راغلي وو چې پاړچنار کې د دوایانو نشتوالي د وجې یو 50 ماشومان مړه شوي دي، ولې د پاړچنار د مرکزی روغتون مشر دغه راپورونه ناسم بللی دي. د پاړچنار د مرکزی سرکاري روغتون مشر ډاکټر میر حسن د دسمبر په 23مه مشال ریډیو ته ویلي په پاړچنار کې د اکتوبر لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 23مه پورې 1.5 ماشومان مړ شوي، خو وجه یوازې د دوایانو کمی نه دی. د هغه په وینا د هغو ماشومانو د مړینې له عمل یخ موسم له وخته مخکې زیږیدنه، مختلفې ناروغۍ، د دوایانو کمی او د بشپړو طبي سهولتونو نشتوالی دی. خال دانیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان په امیرعلي کې وسلوالو د پولیو کمپاین یو کارکوونکی تښتولی دی. د هغه د تښتولو ذمواري چا نه ده منلې. په یو بله پیښه کې وسلوالو پر یو کور برید کړی، یو نارینه او یو ښځینه یې وژلی دي. د مشال ریډي خبریال عمر وزیر نور حال راکوي.
ځایي خلکو استخباراتي او ذیلي انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بېګا شپې میرعلي بډو خیلو کې نامعلومه وسلوال یو کور ته وردننه شوي. یو ځایي کس د هغه مېرمن یې په ډزو وژلي او دوه نور کسان یې ژوبل کړي دي. د دوی په وینا دویمه پیښه په شوه کې شوې چېرته چې نامعلومه وسلوالو د خپل کور نه د پولیو کارکوونکي تښتولی اغوا کړی دی. د ضلعي انتظامي او استخباراتي دوه جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه غوښتل نومونه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې د میرعلي بډوخیل په سیمه کې وسلوال د شپې 12:30 بجې د یو ځایي کس کور ته ورغلي. د کور په غړو یې ډزې پیل کړې چې په موقع یې خزینه او د هغې خاوند وژلي او د کور دوه نور غړي یې ژوبل کړي دي. دوی وایي چې وسلوال د پیښې پس تښتېدلی، خو لا معلومه نه ده چې دغه کسان ولې په کور دننه وسلوالو وژلی دي. ځایي خلک وایي چې پیښه د شپې ناوخته شوې، وسلوالو ناتار ډزې پیل کړې، عام کسان یې وژلي ژوبل کړي دي. یاد چارواکي وایي چې وسلوالو د شوه نه هم په کور دننه دا اصلی په زور د پولیو یو ځایي کارکوونکي له ځان سره بولې. د میرامشاه پولیس کنټرول روم مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو پیښو پلټنې روانې دي، د نامعلومو زید به مقدمې درج شي. شمالي وزیرستان کې روان کال د هدفي بریدونو 10 پیښې وشوې چې پکې د سلویختو زیات ځایي مشران، مخاور، سیاسي او مدني فعالان او هم ځنا سرکاري اهلکاران وژل شوي دي. سیما کې د نامنه یو هدفي بریدونو پیښو زید په وار وار ځایي خلکو احتجاجونه، پرلتونه او جرګې کړې. د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کیږي. شمالي وزیرستان کې د فوج یو لوړ پوړی افسر څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غلطه د نامنې د مخنیوي لپاره د وسلوالو ضد کاروایي توندې شوې. د ده په وینا روان 2024 کال کې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو ضد کاروایو په دوران ټول 201 کم اتیا وسلوال وژلي دي. نوموړي ویلي ول چې د وسلوالو ضد به یې کاروایي دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې نیمایي ته رسیدلی او په پښتونخوا کې شپږ نیمې بجې شوي دي. د خبرونو لنډیز ته پام راړوم. په خیبر کې نن د پښتون قومي جرګې د نیول سوي غړي ملک نصیر کوکی خیل او دوو نور مشرانو د نیول کېدو پر ضد احتجاج اپیل سوي دي. په جمرود کې د احتجاجي ناستې د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي حسین آفریدی وویل چې تر څو نیول سوي مشران خوشي سنوي نه وي تر هغو پورې به احتجاج ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر د پولیسو ویاند ظهیر آفریدی نن مشال رډیو ته وویل چې ملک نصیر کوکی خیل، ملک عبدالظاهر او ملک سید آغا جان کوکی خیل یا نیولی او پېښور ته یې لېږلولي دي. د کورمی په سلګونه شیګانو نن د هغو دوو کسانو د وژل کېدو پر ضد په پړچنار کې احتجاج کړی دی چې دوی ورځې وړاندې وژل شوي وو. دوی د دې کسانو مړی د پړچنار پریس کلب مخ ته ایښی وو او د هغوی د وژل کېدو غندنه یې کوله. پولیس وایي د کوزی کورمی په اوچت کې د 2 دسمبر په شپه د زیړان چاپیر وسیم عباس او د هغه د تره زوی اساق حسین هغه مهال وژل شوي چې له هنګو څخه خپل کور ته روان وو. دا تر اوسه په خپلواک توګه نه ده معلومه سوي چې دا کسان ولي او څنګه وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور په مشرۍ د دسمبر پر 23 د صوبایي کابینې په غونډه کې د کورمی د لارو د امنیت لپاره د 399 ځانګړو پولیسو ګمارلو منظوري ورکړل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو څانګې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کابینې همداراز پریکړه کړې چې شیا او سنی دواړه غاړې به د 2015 کال د فروری تر لومړۍ نیټې پورې ټولې وسلې حکومت ته سپاري. د افغانستان لپاره د طالبانو ځانګړي استازي محمد صادق نن په کابل کې د طالبانو د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لا شوالي او موجودو ستونزو د حل لپاره پر مهمو موضوعاتو بحث کړی دی. او د ملګرو ملتونو یو شمیر څېړونکو د پاکستان پر حکومت ځغ کړی دي چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادریس خټک خوشی کړی. د دسمبر پر 23 په خبرو سوي بیان کې غوښتنه سوي ده چې د پاکستان حکومت دی په سمدستي او غیر مشروطه توګه ادریس خټک خوشی کړی. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري او نو د پاتې رپورټونو پر لور. ایران نن ویل چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته دغه هیواد له نویو واکمنو سره مستقیم تماسونه نه لري. ایران د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې له 2011 کال راهیسې روانه وه د بشار الاسد له خاص ملګر وو. بلخوا کرملین د ترکیې رسنیو هغه ریپورټونه رد کړي دي چې ګواکې د سوریې د پخوانی ولسمشر بشار الاسد میرمن غواړي د طلاق له اخیستو وروسته له روسیې لاړ سي. سالی محمد سالی په دې اړه نور حال راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په خپل 19 خبری کانفرنس کې ویلي ایران په سوریه کې له حاکمو جریانونو سره مستقیم تماس نه لري. د بشار الاسد رژیم څه باندې 2 مخکې د دسمبر پر 3 وپرځول سو او د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفانو پر قدرت ولکه ټینګه کړې چې مشرۍ احمد الشرع کوي، هغه کس چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی. حیات تحریر الشام ډلې په سوریه کې د هغو پوځي عملیاتو مشرۍ کوله چې له واک څخه د بشار الاسد د پرځول کېدو سبب سول. اسد او کورنۍ روسیې ته لاړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی په خپلو خبرو کې ویلي ایران د سوریې د ملي حاکمیت ملاتړ کوي او سوریه باید د تروریزم په پناه ځای بدله نه سي. هغه ویلي د سوریې په اړه زموږ د دریځ اصل روښانه دی چې د سوریې ملي حاکمیت او عزت وساتل سي څو د سوریې وګړي له بهرني مداخلې پرته د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. په سوریه کې له وروستیو تحولاتو راهیسې د لویدیځ او د سیمې د هیوادونو ځینو چارواکو دمشق ته سفرونه کړي دي. د امریکا د ډیپلوماتانو یوې ډلې تیره پنجشنبه دمشق ته سفر کړی و. تر هغه مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په سوریه کې له اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې وې. د بهرنوی چارو لپاره د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز آل خلیفی د سوریې د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د قطر هوایي شرکت په لومړۍ الوتنه کې نن دمشق ته ورسید. بل خو د اردن د بهرنوی چارو وزیر ایمن السفدی ویلي چې نن دوشنبه د سوریې له نوي واکمن احمد الشرع سره کتلی دي. دا لکه چې د بشار الاسد حکومت وپرځید، سوریې ته د اردن د یوه جګپوړي چارواکي لومړی سفر دی. اردن چې د سوریې له جنوب سره سرحد لري، د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د یوې سرمشریزې کوربه و چې د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماتان پکې راغونډ شوي وو، او دوی له څو کلنې کورنۍ جګړې وروسته په سوریه کې د قدرت د یوه ټولګډونه او سوله ییز انتقال غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان چې هیواد یې په سوریه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوه، پرون یکشنبه دمشق ته سفر وکړ. له هغه سره په ګډ خبري کنفرانس کې د سوریې نوي واکمن احمد الشرع ویلي چې په سوریه کې به ټولې وسلې د دولت تر کنټرول لاندې راوستل سي. الشرع ویلي د پاوز پر نوي جوړښت له دفاعي او پوځي چارواکو سره له سلا مشورو وروسته به وسلول ډلې منحل او په منظم پوځ کې شامل سي. بلخوا کرملین نن د ترکیې رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د سوریې د پخواني ولسمشر بشار الاسد میرمنه اوسما فواز الاسد چې په بریتانیا کې زیږېدلې غواړي د طلاق له اخیستو وروسته له روسیې ولاړه سي. ترکی او عربي رسنیو یکشنبه راپور ورکړی و چې اوسما اسد په روسیه کې د طلاق درخواست وړاندې کړی دی.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزی خبرونه
سروې
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه،
په یوه بجا
سندری جادوګری،
په دوهنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې،
په څلور نیمو بجو
روختیا او درملنه،
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان نن کابل ته تللی دی. هغه هلته د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره ملاقات کړی او په دوه اړخیزو چارو ورسره ژغېدلی دی. صادق خان په داسې حال کې کابل ته تللی چې پاکستان د طالبانو پر حکومت تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو مخنیوی نه کوي، خو د طالبانو حکومت دا ردوي او وایي داعش وسلواله له پاکستانه افغانستان ته اوړي او حمله کوي. په دې اړه زموږ همکار طاهر خان او روچی لږ مخکې ورسره بشیر ګواش خبرې کړې دي.
کابل کې د پاکستان ځانګړي استازي غونډه کړې ده د طالبانو چې کوم سرپرست د کورنو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره. نو دا غیر وروستو چې کوم په کابل کې بیان خپور شوی دی، په هغه کې خو یو خبره دا شوې ده چې دواړو غاړو د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم اړیکې دي دا په لا خوالي باندې او د شته چې کوم ستونزې دي، مشکلات دي، دا غیر په حل باندې دي بحث کړی دی. او د سره سره بیا د سراج الدین حقانی له کوله په دغه بیان کې ویل شوی دی چې د اوسنی وخت کې دا لکه اوسنی حالت داسې غوښتنه کوي چې د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم امنیتي او سیاسي ستونزې دي دا غي د حل لپاره چټکې او مشترکه هڅې او کوششونه وشي. نو معنی دا ده چې په دې ملاقات کې هغه کوم یو عمومي نظر دی د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو باندې، په تعلقاتو باندې فشار دی، خرابې دي، ترنګلې دي، نو دا غي احساس شوی دی، په غي باندې خبره شوی ده. او زما خیر سفر هم په داسې وخت کې د محمد صادق کیږي چې تعلقات ډیر خنه دي. سره له دې چې په دې ملاقات کې بیا چې کوم د سراج الدین حقانی تر هغه په یو لسم دسمبر په یو ځانمرګي برید کې وجري شوی وو، داغه په وجنه باندې خواخوږي څرګنده کړې ده او تعزیت یې د پاکستان د وزیر اعظم او د خارجه وزیر لخوا هم سراج الدین حقانی سره رسول دي. خو بهرحال سفر مهم دی او داسې مشال معلومات لري چې محمد صادق ممکن ده چې هغه نور غونډې هم په کابل کې وکړي، ځکه د تیر ورځ ماښام تلو چې په ایکس پاڼه باندې په خپله باندې دغه سفر ذکر هم کړ دی. نو وګورو چې کله نورې غونډې کېږي د هغې نه وروسته بیا څه شیان مخې ته راځي. خو اړیکې بالکل د پاکستانی طالبانو په موضوع باندې هغې کې مشکلات شته، او خو بیا هم ډیر خلک به دا سفر ته په خص سترګه ځکه ګوري چې په یو بل باندې تورونه هم لګي، نو په داسې حال کې ملاقاتونه ممکن ده چې نتیجې ورکړي، لیکن د تعلقاتو هغه نویت داسې دی چې ډېر په اسانه دغه مشکلات د حل کېدو به ډېر زیات لکه امکان نه وي چې په یو سفر کې دا مسلې حل شي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. د دسمبر پر دوشتمه په خوست کې د ترکیې یو خیریه بنسټ د شهیدانو او معلولینو له 390 بی وزله او غریبو کورنیو سره د پوشاک د ژمنیو توکو مرستې کړې دي. مرستې ترلاسه کوونکو کورنیو که څه هم خوشي وښوده، خو له اړوند ادارو او مرستندوی بنسټونو یې د لا نورو مرستو غوښتنه وکړه. تر دې دمه په خوست کې 6000 معیوبین، 12000 یتیمان او 3000 کونډې په رسمي توګه ثبت شوي دي. نجیب لالو خیل په دې اړه رپورټ لري.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ د پوښاک ژمنۍ مرستې په 390 بېوزله او غریبو معلولینو، کونډو او یتیمانو وویشل شوې. په یادو مرستو کې چې 12 قلمه د پوښاک بېلابېل توکي پکې ول، ترلاسه کوونکو یې وویل د دوی اقتصاد کمزوری دی او په راتلونکي کې د هم دوی سره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د ژوند په ټولو برخو کې مرستې وکړي. د مرستې یو تن ترلاسه کوونکي حاجي بالی خان مشال راډیو ته وویل:
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي، بد مستحقین نه یا بد مایوبین نه، ټول خلک غریب دي. اتیا فیصد نه وی فیصد خلک غریب دي. می غوښتنه دغه دو چې دا مرسته می ته نریم زیته شي، که د موسسې طرفه وي که د حکومت طرفه وي.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي اړوند ادارو، نړیوالو مرستندوی او خیریه بنسټونو ته پکار دي چې دوی ته د دا ډول مرستو پر ځای د دایمي ځان بسیاینې لارې چارې جوړې کړي. د خوست یو بل اوسیدونکی حاجی سردار خان وایي:
مقصد چې دوی ته داسې وازه منا بربار شي کنه چې دغه دوی د لوس کاروبار وکړي، چې وکاسونې دی کاروبار وي. ځنې معلولین دي چې ډېر تکلیف سره مخ دي. د کور سرپرستي ورغوړه دود بزور ته لوړ شي، دوی ته په کار څوک سودونه ورکوي، دوی ته مرزه شي مرزه کار څوک په لاکه وسره کی.
بل لور ته ځایي چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې سب شوي معلولینو، کندو او یتیمانو ته د روان مریض کال د 9 میاشتو امتیازات سپارلي دي. د معلولین او شهیدانو چارو عامر مولوی عبدالرحیم وویل:
څلور زر ته خو معلولینو ته امداد ورکړه ده، ساګ مو د نو میاشتو لپاره ورکړی دي حقوق، او لس زره یتیمانو ته مونږ حقوق ورکړی دي، او دوه نیم زره هغه ته کونډو ته مونږ حقوق دي. هغه څو چې هغوی اسناد پوره شوي دي تصفیه شوي دي، بس هغه مونږ ټول ته حقوق ورکړي.
په خوست کې د یو بهرني خیریه بنسټ لوري داسې مهال پر یو شمېر معلولینو، کونډو او یتیمانو ځینې ژمنې توکي ویشل کیږي چې د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکي ویلي په افغانستان کې څه باندې 20 میلیونه خلک کافي خواړه نه لري، او یادې کورنۍ د ژمي لپاره بیړنیو او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د بشري حقوقو او جمهوریت لپاره کارکونکو یوې ادارې د مدني فعالانو لپاره یو سیمینار جوړ کړی و. په دې غونډه کې مدني فعالانو د زده کړل چې بجټ څنګه جوړیږي او حکومت باید پیسې څنګه ولګوي. د غونډې برخوالو مشال رډي ته وویل چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونه چې کله بجټ جوړوي نو نړیوال معیارونه په پام کې نه نیسي. نیاز احمد خان د دې سیمینار په اړه رپورټ لري.
سوات منګوره کې د غیر دولتي ټولنې سی پی آی ډی چې د بشري حقوقو او جمهوریت پرمختګ لپاره کار کوي، د ځایي ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي په مرسته د سیمې بیلابیلو غیر دولتي ټولنو مشرانو، مدني پالانو ته د حکومت لخوا سالانه بجټ جوړولو په عمل تفصیلي وینا وکړه. د یادې ادارې صوبایي مرستیال مشر شمس الهادي وروسته مشال ریډیو ته وویل چې مرکزي او صوبایي حکومتونه بجټ جوړولو کې د بنیادي اصولو خیال نه ساتي او هغه شوبو ته زیاتې پیسې ورکوي کومو کې چې سیاسي پیدا
اراؤنڈ 70% بجٹ چې دی نه دی دو ډیپارټمنټ تزیده دی آؤٹ ریچ هم سیوای او دی هیومن ریسورسز هم سیوا دی. نو موږ چې کوم انټرنیشنل سټینډرډ دی هیلتھ لپاره چیرې کم از کم پر 1000 چی دینو 3.5 بیڈ پکار دی پاپولیشن حساب سرا نو آز مونگ دیر زیاد کم دی. دویم خبر دادا ایک دا ایجوکیشن خبر مونگ واخلو نو پی ایجوکیشن کی زمونگا چکم ٹوٹل سپینڈنگ دے یا بجٹ چکم دے آغا کم از کم چکم ریکمینڈڈ دے چار نہ چی فیصد دے بد قسمت ہے سر زمونگا آغا دو فیصد ام دنے نو یو خو مونگ دا وای چی دا دی ام دا غی سٹینڈرڈ مطابق کڑیش.
سیمینار کے شریک دا ضلع سوات دارالعلومان مشر نصرت اقبال اویل چھ ورکشاپ کے دا بجٹ جوڑول پر طریقہ کار ہم بحث اشو اور دا بلابل شعبہ لپاره د نړیوال معیار پیمانی ہم اخودل شو.
مطلب زمونگا صحت کا مشعبہ دا اور دا تعلیم کا مشعبہ دا باغی کی دا سٹیزنز چی سونا دی عام شہری عام خلق دی پی پو ہشی چی زمونگا بجٹ ایلوکیشن وفاق پر سطح باندھی سنگ کی دا صوبے پر سطح باندھی سنگ کی بیا دا ضلع اور بیا دا ضلع نہ ہم نچلی سطح پر لگا یونین کونسل شو ویلیج کونسل شو باغی کی دا دی بجٹ ایلوکیشن سنگ کی بجٹنگ سنگ کی او دا کم چی منیمم سٹینڈرز دی کم چی عالمی معیارات دی لگا دا ڈبلیو ایچ او دے دا یونیسکو دے دا یونیسیف دی سفیر سٹینڈرز دی دا چی کم دی کم از کم معیارات دی کنا چی داغی نہ کم اشی نو مطلب دا دی چی آغا شعبہ بے ترقی نشی کولے خلقو تا خپل کم مقاصد چی آغا نشی ڈیلیور کولے نو دغه شان د صحت او د تعلیم په شعبہ کی سونا بجٹ چی پکار دے نو بدقسمتی سره زمونږ په ملک کی آغا شان بجٹنگ نه کیږي.
د بشری حقوقو پالا وکیل سمرین حکیم وای چې سیمینار کې د بجټ پاړه زده کړو کړي او دغه معلومات به د بشری حقوقو لپاره کارکونکو نور غړو سره هم شریک کوي.
سو وکیل مانن پرې پروګرام کې چې می سواغست نو ماده یې زده کړو چې بجټینګ څه دی داغه د پر پلانینګ څه دی او کم ډیولپمنٹل بجټینګ چې دی داغه صفای دي دي کم نون ډیولپمنٹل بجټ چې دی داغه صفای دي دي.
سیمینار په اخر کې ویل شو چې د سواد غیر دولتي ټولنې او مدني پالان به بجٹ جوڑے دو او اسمبلونا پاس کے دو نوڑان دے پدا اڑا لکلی شوی تجاویز دے اسمبلی غڑو تا لیگی. پاکستان کے ہر کال دا جون پمیاش کے وفاقی او صوبائی حکومتونا دا کال بجٹ اسمبلو کے پاس کوی او بیا ہم پہاگ پاس شوی بجٹ محکمے عمل کوی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ترانا لاندے
500 کال کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دو کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کوی او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او څه کې لا ترای څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو دا زمنګ بچی مری دا بیا را لا سا یاد ر لوګې لا سا نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
دا مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمہرا آزاد ہے تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان والا خلق اور تکڑی کلاشن کو بگاڑے تھا چولے سگا خل کو منتر نہیں ختم سے دا باور نشن کو لے چکم امن جموں گا وہ واپس.
دا بحث دا هری چهارشنبه پر ورځ دا مازیګر په څلور دنی او دا زیارت پر ورځ دا سهار پر لس نیمې بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. مشال ریډیو هر کال د کال په پای کې د ټول کال د مهمو پیښو رپورټونه تاسو ته وړاندې کوي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په 2024 کال کې سویو هدفي وژنو ته کتنه کړې ده. هغه په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي چې تر اوسه په شمالي وزیرستان او بنو سیمو کې څومره هدفې وژنې شوي دي او څومره خلک پکې وژل شوي دي.
2024 کال جنوري نه د دسمبر دغه رپورټ تر فایل کېدو پورې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه یوازې شمالي وزیرستان کې شپږ دیرش هدفي بریدونو پیښې شوې. په دغو پیښو کې د څلوېښتو زیات سیاسي ولسي مشران، ځوانان او هم زنه پولیس سرتیري د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. روان کال شمالي وزیرستان کې د نورو مشرانو ځوانانو تر څنګ ځایي خبریال کامران داوړ، سیاسي مشر او د تیر شو عامو ټول ټاکنو صوبایي اسمبلی لپاره آزاد نومان ملک کلیم الله، د جماعت اسلامی ګوند ځایي مشر ملک رحمان الله وزیر هم وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې ووژل شول. د هدفي بریدونو او نام نه زید نه یوازې شمالي وزیرستان بلکې جانی خیل بنو او لکی مروتو کې د ځایي ولس لخوا روان کال کې په وار وار احتجاجونه، جرګې او پرلتونه ترسره شول. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د 2013 کال نه په احتجاجونو دي. یوازې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار کړې، خو نامنی ختم نشوه.
دنیره کولی په سر باندې په د شاش کورشاش هدفي وژنې شوې دي. مختلف قسم خلک په نقشه شوې دي چې دی ولس چې سمره د امن د پروژه خپرته کړه ده، سمره احتجاجي نه کړې دي. خو دا غږ بخي د صحرا غږ ثابت شو ده، نه ریاست د غږ چیرته په صحیح توګه بدله ده. اونی په اصلي منشه دا کوشش کړه ده چې په دې خوبره او په دې وطن شي امن روشي.
شمالي وزیرستان کې د پولیسو ویان رؤف خان مشال ریډیو ته وویل چې د هدفي بریدونو ټولو پیښو د نامعلومه وسلوالو ضد مقدمې درج شوې. د ترهګرۍ ضد پولیس نور د هغې ضد کاروایي کړي او ځنه وسلوال سي ټي ډي پولیس او امنیتي ځواکونو په نښه کړي هم دي. د ځایي خلکو او پولیسو په وینا روان کال جاني خیلو کې هم د هدفي بریدونو خواوشا شل پیښې ترسره شوې. جانی خیلو کې هم په دغه هدفي بریدونو کې تر ډیر شو پورې ځایي مشران، مخاور ځوانان او هم پولیس او اف سی ځواک سرتیری چې جانی خیل ول وسلوالو وژلې دي. هم لکی مروتو کې روان کال د 15 پولیس سرتیرو په ګډون یو شمیر ځایي کسان هم د وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د سوداګرو اتحادی او بنو امن جرګې یو مشر ناصر خان بنګش مشال ریډیو ته وویل چې روان کال هم دوی د امنیت ټینګښت په مخه احتجاجونه، د امن پاسون په نوم لاریونونه او ګڼې جرګې ترسره کړې.
امن د وجې نه دلته کاروباري خلک ډېر سخت پریشان دي. کاروبارونه نشته، هر سړی خوف خرا شکار دی. بنو شمالي وزیرستان او جنګیر علاقه کې تر اوسه هم د ټکلي کینې کیسونه ستارت دي.
د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه د دیوړاندې 2023 کال کې 4 سلویش، 2022 کال کې 9 سلویخ او 2021 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 3 شپېته پیښې شوې وې. د پاکستان داخله وزارت لخوا د دسمبر په 14 جاری شوې بیان تر مخه روان کال 1 میاشتو کې 2801 استخباراتي معلوماتو پر اساس وسلوالو ضد عملیات شوي چې 301 وسلوال پکې وژل شوي. د بیان تر مخه په 1 میاشتو کې په ملک کې د ترهګرۍ 1568 پیښې شوې چې 907 خیبر پښتونخوا، بلوچستان کې 1523، سین کې 4، پنجاب کې 10 او اسلام آباد کې 2 پیښې شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د فوز یو لوړ پوړي چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نوم اخیستل نه وغوښتل مشال ریډیو ته وویل چې روان 2023 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې 201 کماتیا وسلوال د مختلفو کاروایو په دوران ووژل. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار 3:00 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، د سهار 9:00 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2110، 14500، 15550 او 15880 کیلو هرتز، او د ماخام ل 6 تر 9:00، د ماسخوتن ل 9:00 تر 10:00 او د شپې ل 11:00 تر 12:00 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست اوریدونکو. تر دې اعلان وړاندې مو د مشال ریډیو له خبریال عمر وزیر څخه په ریپورت کې اوریدل چې په دې روان کال کې تر اوسه پورې په شمالي وزیرستان او بونو کې څومره هدفي وژنې شوې دي. اوس د مشال ریډیو بل خبریال راشد خټک بیا دې ته کتنه کړې ده چې 2024 کال تر اوسه پورې د پاکستان د عدلیې لپاره څنګه کالو.
2000 سال رښتنم د پاکستان د عدلیه په خاص توګه د سپریم کورټ لپاره د لوی بدلون کال ثابت شو. سپریم کورټ سو مهمه پریکړه وکړه چې د ملک په سیاسي حالاتو یې ژور اثر پرېوتو. د یو چیف جسټس د کار موده پای ته ورسېده او نوی چیف جسټس وټاکل شو، خو دا ټول د معمول کارونه وو. په سپریم کورټ کې لوی بدلون هله راغی چې پارلیمان په 16 اکتوبر 26 آئینی ترمیم منظور کړو. د دې ترمیم زیاتره مادې په سپریم کورټ پورې اړه لري. د ترمیم په منظورېدو سره د سپریم کورټ د چیف جسټس د جوړولو طریقه کار بدل شو. هغه اداره چې د سپریم کورټ او ہائی کورٹ ججان ٹاکی یعنی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان د خغی په جوړښت کې هم بدلون راغی. د کال په پیل کې په ملک د انتخاباتو نه وړاندې د خغه وخت چیف جسټس قاضی فیض عیسی په مشرۍ کې د سپریم کورٹ یو بینچ د پاکستان تحریک انصاف نه انتخابي نخه واخیسته او د ګوند غړو په آزاد حیثیت کې پټکانو کې برخه واخیسته. خو وروستو په جولای کې د سپریم کورٹ یو لوی بینچ په اکثریت رائے سره تحریک انصاف یو پارلیمانی ګوند ومنلو او الیکشن کمیشن آف پاکستان ته امر وکړ چې په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې څوکۍ ورکړي، اگر چې پریکړه تر اوسه عملي شوې نه ده او دا ته نظر روانه ده. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل چې په دې کال کې سپریم کورټ خپله ازادي وبایلله او د پارلیمان تابع شو، ځکه چې د 26 آئینی ترمیم تر مخه حکومت یو کشر جج هم د سپریم کورټ چیف جسټس جوړولی شي.
دا کال عدالتونو لپاره ډېر د اهمیت په دې حاملو چې ټولو کې لوی خبره زما په خیال چې کومه دی کې ودا د 26 آئینی ترمیم چې کوم شو دې سره دا وشو چې د عدالتونو هغه بهي ډانچه هغه سټرکچر چې دی بالکل بدل کړی شو. نو قاری خدا سے چې دا ترمیم مین فوکس هم پدیو چې دا عدلی ازادي به په څه طریقہ کمی دیشی یا قابو کولی شي. سپریم کورټ هم دوا ایسو کې تقسیم کړی شو او کې دا آئینی بنچونو جوړ کړی شو په دې ترمیم په ذریعہ باندې. نو آئینی بنچونه بالکل یو جدا یو کنسپټ ورته وای تاسو.
په خوابه په چیف جسټس پسې د مشرۍ په لحاظ دویم جج د خغه ځای ناستې و، خو د 26 آئینی ترمیم نه پس د درې ججانو نومونه جوډیشل کمیشن آف پاکستان ته لیږل کیږي او اوس په جوډیشل کمیشن کې د پارلیمان د غړو اکثریت دی. نو هغه ترې د خپلې خوښې کس نوم راپورته کړي او چیف جسټس یې جوړ کړي. په 26 اکتوبر د چیف جسټس قاضی فیض عیسی د کار موده پای ته ورسېده، خو د هغه نه پس دویم مشر جج منصور علی شاه چیف جسټس جوړ نه شو، بلکې جوډیشل کمیشن آف پاکستان په دریم نمبر مشر جج جسټس حیا اپریدی په 26 اکتوبر سپریم کورٹ چیف جسٹس وټاکلو. دغه شان د آئینی او سیاسي مقدمو د اوریدنو لپاره په ملک په لومړي ځل آئینی بنچونه جوړ شول. اوس نور ججان حتی چیف جسٹس هم په سیاسي او آئینی معاملاتو کې لاسوهنه نشي کولای. په خبر کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې پارلیمان یو بالا اداره ده او حق لري چې په نورو ادارو نظر وساتي.
زیبا چې پارلیمنٹ بالکل ٹھیک کار وکړو، خپل اختیارات یې واغستل، خپل اختیارات یې استعمال کړل. بیا یو خبردار چې لکه په آئیډیل سٹیٹ کې نمنګ اوسېګو نمنګ آئیډیل سچویشن کې یو دا یو کې دی شي چې لکه یو سٹیپ مخ کې خو لکه خه خبره دای عوامي نمائندگان منتخب نمائندگان په دې باندې پوه شي چې بای زمونږ د نیر وز د پرونې نه خدا خلک به دا وایي چې پښپکشتو ترمیم کې ډېر زیاتې خبرې دي، ډېرې مسلې دي، خصوصي توګه باندې د ججز په اپوینټمنت باندې دا یو ایشو مخه توس راځي. خو خیر دا به ټیکيږي، دا به داسې وشي چې دې کې کې دی شي بیا اشتم ترمیم راشی بیا اتیشتم راشی د عدالت د پارا او د پارلیمنت د پارا 2024 کال چې دا خراب نو بلکې زه وایم چې دا خو.
سپریم کورٹ په دسمبر یعنی د کال په اخرنۍ میاشت کې پوځي عدالتونو ته هم اجازه ورکړه چې ملکی کسانو ته ورکول شوی سزاګانې اعلان کړي او په 26 دسمبر پوځي عدالتونو 15 کسانو ته سزاګانې واورولې. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه‌نگار همایون کاسی ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د عدلیه او پارلیمان ترمنځ د واک جنگ په کال 2023 کې پارلیمان وګټلو، خو دا جنگ لا پای ته نه دی رسېدلې.
بالکل دا تیر کال چې دا په ډیرو حوالو باندې ډیر تغیرات رااله، له مخه چې دا جوډیشل اکټیویزم ډیر زیات وو او د پارلیمان سپرمیسي نه منله، نو اوس خو په یو حساب خو په اصولي توګه خو غلطه نه ده چې پارلیمان ته اختیار ورکول سوی دي زیاته او پارلیمان سپریم سوی دی او د عدلیه ځینې اختیارات کم سوی دي. خو په مسله داره د پاکستان رنګه ملک چې دلته پارلیمان ته خپل اختیارات نشي استعمالولی کنه، خپل اوس دلته قانون سازي وکړي د اسټبلیشمنت په وینا باندې، اوس که سبا اسټبلیشمنت ورته وایي چې تاسو بیرته د عدلیه په حق کې قانون سازي وکړي دغه پارلیمان به بیرته هغه کار کوي.
په 2000 رښتم کې د چیف جسټس د کار موده هم درې کاله وټاکل شوه. په خوا د چیف جسټس د کار موده نه وټاکل شوې او د عمر په پوره کېدو باید دنده ختمېده. دغه شان په سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ کې د ججانو شمیر هم زیات شو. پارلیمان په 14 نومبر د سپریم کورټ د ججانو شمیر د 19 نه 14 ته زیات کړو او د اسلام آباد های کورټ د ججانو شمیر د 9 نه 12 ته ورسولو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د
مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویروں غگیز خبرونو او لیکلی راپورن تا لاسرسے پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.